انت صاحب بفرمایئ
ډیر زه ته مننه ستار فاروق قدرمن دوستانو زما او زما د امکرانو سلامونه مومنئ په روان نیم سات کې به د افغانستان او سیمه پاړه بلا بیل ریپورتونه ولرو نن د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون پرانیسته کړی ده دا مسله په سر کې راخلو نور ریپورتونه لرو خو لومړی خبرونو ته ځو د افغانستان او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو
د فاریا په المار ولسوالۍ کې د وینټاری عملې لامل نه نستنه وژل سوي دی اجرایی ریاست وایي تر هغه چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات را نسی د ولسي جرګې د انتخاباتو نشته به هم اعلان نسی او د پاکستان ستر محکمې د مسیحي میرمنې د اعدام حکم وځنډوي چې مقدساتو ته پسپکوي تورنه و د خبرونو تفصیل د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله نونستنه وژل سوي او له 500 ډېر ټپیان دي د پېشلسمي څخه د 209 شاهین قلوردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي او ټپیان تر ډېره ملکي وګړي دي له بلې خوا د فاریاب د عام روغتیا رئیس عبدالعلي حلیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د 900 کسانو جسدونه وړل سوي دي چې 15 افغان سرتیري هم پکې دي دغه انتحاري حمله نن د غرمې مخکې د المار ولسوالۍ په بازار کې شوې ده په فاریاب کې د انتحاري حمله داسې سی حال کې تر سره کیږي چې ټاکا سوی د جمهور ریاست لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ولایت تمنیتی وزیر د تړلو لپاره فاریاب ته ولاړ سي د افغان چارواکي وایي تر هغه چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات را نسی د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به هم اعلان نسی د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاح کمیسیون چې نن یې په کار پیل کړ یوه دنده ده چې د انتخاباتو نیټه وټاکي ولسمشر د جوزا په 13 نیټه ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي له بلې خوا مشرانو جرګې خبرداری ورکړی چې له دې وروسته به د ولسي جرګې پریکړې ورته د منلو نوی دوی وایي چې د مشرانو جرګې ته رخصتي وروسته د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړو ته انتظار کوي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دوهم پړاو رسمي خبرې به د جولای په وروستیو ورځو کې وسي د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل خو یادونه یې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دوهم پړاو خبرو کوربه وي
مون کوشش دا کوو چې اعتماد سازی منځره شي هیڅ اختلاف په منځ کې پاتې نشي دویم کانفرنس به دایریږي کې دې شي دغه د جولای په اخر کې یا په دیشم تاریخ یا مخکې وروسته مګر چینایانو علاقه مندي خودل چې منګه حاضر چې دویم کانفرنس په چین کې جوړ
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ رسمي خبرې د جولای میاشتې په 8 نیټه په اسلام آباد کې وشوې او د هرات ښاروالۍ ریاست 15 تنه کارکوونکي د اداري فساد په تور د ملي امنیت ریاست لخوا نیول شوي او دوه تنه یې تر تعقیب لاندې دي خبرونه د پاکستان ستر محکمې د هغې مسیحي میرمنې د اعدام حکم وځنډوه چې مقدساتو ته پسپکاوي تورنه وه د عایشه بیبي مدافع وکیل وایي محکمه به ډېر ژر د ده د موکلې په وړاندې استیناف پیل کړي بیبي عایشه د 5 ماشومانو مور ده او په 2009 کال کې ونیول سوه دا د 2010 کال د نومبر راهیسې د اعدامېدونکو په کتار کې ول ځکه له یوې مسلمانې میرمنې سره د بحث پر مهال د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی و د بیبي عایشه د مرګ سزا د 2014 کال په اکتوبر کې د ختیځ لاهور په ستره محکمه کې تایید سوه دغې قضیې په نړیواله سطحه د پاکستان پر هغو قوانینو انتقادونه راپورته کړي چې مقدساتو ته د سپکاوي په برخه کې لري دغه قانون په 1980 کال کې نافذ سو د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر د سری بهیرې جدي شرط ورسید دی په پام کې لري هلته د سعودي عربستان له پاشا سلمان او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري د کارتر د لیدنه د هغه سیمه ییز سفر یوه برخه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د واشنگټن متحدینو ته د ډاډ ورکولو په هدف پیل شوې ده کارتر د جولای په 14 نیټه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې د ایران له اټومي موافقې سره تر ټولو سخت مخالف دی وکتل د دغې اټومي موافقې له مخې به د تهران د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودو ولو په بدل کې پر دغه وخت لګیدلې بندیزونه په تدریج سره کمیږي په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په تهران کې خبرې غونډې ته ویلي چې تر لسو کلونو وروسته به د ایران موضوع وتړل سي
کاملا روشن هست
تاریخ خاتمه بررسی شورای امنیت در این
دایوې داش کړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې د دې موافقه زمانی چوکاټ لس کال دی او تر هغه وروسته به په امنیت شورا کې د ایران قضیه وتړل سي.
قطعنامه همون 10 سال هست.
اسرائیل او د خلیج سنی حکومتونو په دې باور دي چې دغه تړون به د ایران مشرتابه چې اوس په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې په مداخله تورن دي نور هم پیاوړی کړي. حقیقت چې د امریکا په اوهایو ایالت کې د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو په جذبولو تورن دي نن په محکمه کې د بیګناهۍ ادعا وکړه. اته دیرش کلن امیر سعید رحمان بن غازی د غیر قانوني وسلو پرانیولو او له تروریستي ډلو سره په مرستې تورن دی. نوموړی د جولای په 19 هغه مال ونیول سو چې غوښتل یې د اف بی آی له یوه مخفي کارکوونکي څخه یو میل وسله وپیري. چارواکي وایي رحمان بن غازی تیر کال د اسلامي دولت ډلې ته خپله وفاداري اعلان کړه او هڅه یې کړې چې نور کسان هم دغه ډلې ته وګوماري. او په مالدووا کې درې اروپایي پلاوه ډلو د یوه واکمن ائتلاف پر جوړېدو توافق کړی چې وکولای سي داسې حکومت جوړ کړي چې دغه هیواد له اروپایي اتحادیه سره د یو ځای کېدو پر لور بوزي. ډیموکراتیک ګوند، لیبرال ډیموکراتیک ګوند او لیبرال ګوند نن اعلان وکړ چې په دې اړه یوې موافقې ته رسېدلی دي. د لیبرال ګوند مشر د مالدووا د خلکو او اروپایي متحدینو لپاره یوه ښه نښه وبلله. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل کول شي دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پاته ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پیل وکړ. په دې اړه په ریپورت کې سروې راوړي چې د ملي وحدت د حکومت چارواکي وایي څو چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات نه وي راغلي د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به اعلان نشي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د دویم دور خبرې د همدې میلادي میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. په دې اړه د سولې د عالي شورا د یو غړي څرګندونې درسره شریکوو. لا دې موام خبره وو چې د افغانستان ولسی جرګې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار پرونی څرګندونې غندلې دي او غیرت کړي چې پرون مسلمیار څه ویلی وو او د ولسی جرګې غړي ورسره سم مخالفت لري. په دې اړه به په یو رپورت کې واوري. په خوست کې دوه ماشومان او یو ځوان د برمتنیونکو نه خوشی شوي دي او که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکوو. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پیل وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس په دې برخه کې د خبرو پرمهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي او راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي. نور جزئیات له کابل نه د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدلو او د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د مشرانو ترجمنې شاوخوا لس میاشتې وروسته بلاخره ټاکل شوي کمیسیون د چهارشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ. د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلو بریالیو هڅو سره وکولای شي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه بنسټ کیږدي. خاغلی عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د خلکو له اساسي او لومړنیو غوښتنو څخه دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د بریا لپاره سیاسي اراده موجوده ده چې نړیوالې ټولنې هم د ملاتړ ژمنه کړې ده.
تیرې دیالس کلنې څوارلس کلنې تجربې دا وښودله چې د افغانستان د خلکو یو لومړیتوب د انتخاباتي نظام اصلاحاتي چې لومړنی او اساسي ګام یې نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په پیل سره واخیستل شو. د دغه کمیسیون کار نمایشي نه دی، یو وعده نه ده چې کړی مو وه، بلکې یوه لویه ملي ژمنه ده.
د خغلی غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک یوه مهمه برخه د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول وه. که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د دغه کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکنې پر سر اختلافونه موجود ول، خو بلاخره دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کار پیل وکړ.
بلخوا د ملي وحدت د حکومت چارواکي وایي تر هغه چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رامنځته نه شي د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به اعلان نه شي. د اجرایي ریاست یو ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د وخت ټاکل وسه انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار دی چې اصلاحاتو ته په پام به اعلان کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور تفصیل.
د ملي وحدت حکومت چارواکي د ولسی جرګې انتخابات د انتخاباتي نظام په اصلاح پورې مشروط ګڼي او وایي له هغې وړاندې هیڅ ډول انتخابات نشته. د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي تر هغې چې انتخاباتي نظام اصلاح نشي د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه هم نه اعلانېږي. ښاغلي فیصل ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به د اصلاحاتو له تطبیق وروسته حکومت ته د انتخاباتو لپاره د یو مناسب وخت وړاندیز وکړي.
دوی به د درو میاشتو کار په موده کې حکومت ته وړاندیز وکړي چې راتلونکي انتخابات کله ممکن دي. له هغې وروسته به حکومت اجراءات وکړي تر څو د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. تر هغې چې انتخاباتي نظام اصلاح نه سي موږ هیڅ تاریخ نسو ټاکلی.
خو له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني د جوزا په 10مه نیټه ویلي وو چې تر یوې میاشتې به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. اوس چې دا موده پوره شوې حکومت دا نیټه بیا په اصلاحاتو پورې مشروطه ګڼي. د ملي وحدت حکومت داسې مهال د ولسي جرګې انتخابات په اصلاحاتو پورې مشروط ګڼي چې له ډېرو جنجالونو وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تازه خپل کار په رسمي ډول پیل کړ. د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې دوره د سرطان د میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسېدلې، خو یو میاشت وړاندې جمهور رئیس اشرف غني د یوې اعلامیې له صدرولو سره د دوی د کار موده تر راتلونکي انتخاباتو پورې وځنډوله. دا په داسې حال کې ده چې مشرانو جرګې ویلي له دې وروسته ورته د ولسي جرګې پرېکړې د منلو وړ نه دي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د دوبی رخصتیو تر ختمېدو پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټې ته منتظر وي.
تر یوې نیمې میاشتې موږ هم منتظر یو تر څو پوه سو د انتخاباتو لپاره د جمهور رئیس تصمیم څه دی. له هغې وروسته چې موږ بیا مجلسونو ته راغلو په دې به وغږېږو چې آیا پرېکړې منو او که نه.
له دې سره د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د شفافو انتخاباتو لپاره پکار ده چې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی کمیسیون خپلې چارې په چټکۍ سره ترسره او د خلکو باور د جلبولو لپاره کار وکړي. بل خوا که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په کار پیل وکړ، خو د انتخاباتو د اټکلي نیټې په اړه څه نه وایي. خو دا چې د دوی اصلاحات به تر کومې کچې وي، څومره وخت به ونیسي او بالاخره د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به کله اعلان کړي، هغه سوالونه دي چې د دوی کار ورته ممکن ځوابونه پیدا کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګې د مشرانو د جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار پرونی څرګندونې غندلې او هغه یې رد کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان ته ویل د مسلمیار وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او له قانون سره اړخ نه لګي. د مشرانو د جرګې مشر پرون پر حکومت له انتقاد سربیره ویلي و چې له دې وروسته د ولسی جرګې پرېکړې ورته د منلو نه دي. نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې داری پلاوی د مشرانو جرګې د مشر فضل هادی مسلمیار وروستۍ څرګندونې وغندلې او له اساسي قانون سره یې په مخالفت کې وبللې. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسی جرګه له قانون سره سم خپلې چارې پر مخ بیایي او پریکړې یې مشروعیت لري.
دا د مسلمیار صاحب شخصي نظر ده، ځکه هلته مربوطه مرجع شته ده، دا له مسلمیار صاحب پورې اړه نه لري. ولسی جرګه خپل کار ته دوام ورکوي، دلته قانون اساسي موجود دا اول خو ماهله توقع دادا چې دوړو مجلسینو ترمنځ به دا رقم ته خبري ونسي. خدا زه د مسلمیار صاحب شخصي نظر ګڼم، ته د خپل قانون ته مراجعه وکي، اول د خپل ځان قانون مند کی به بیا د ملت د کور موردمانی تصمیم ونسي.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلمیار د سه شنبه پور از ویلی و چې له دې وروسته ورته د ولسی جرګې پریکړې مشروعیت نه لري. د مشرانو جرګې مشر په داسې حال کې د ولسی جرګې کار غیر قانوني بولي چې ولسمشر محمد اشرف غني د جوزا په وروستۍ کې د ولسی جرګې کاري دوره تر راتلونکو انتخاباتو پورې تمدیده کړه. محمد اشرف غني ویلي دا پریکړې د دولت د درېګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر کړې ده. دا چې د ولسی جرګې د پریکړو په اړه د مشرانو جرګې د مشر خبرې څومره قانوني بنسټ لري، دا پوښتنه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر اجمل هوډمن سره شریکه کړه. اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ښاغلي مسلمیار دریس پر ځای ده او د حل لاره دا ده چې حکومت ژر تر ژره د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
کله چې د مشرانو جرګې د خانه دا خبره مطرح کېږي چې د ولسی جرګې پریکړه زموږ لپاره قانوني حیثیت نه لري، دا خبره سمه ده. دا د دوی حق دی چې دا خبره وکړي، اما نتیجه دا ده چې کله چې ولسی جرګه د حقوقی لحاظه د قوانینو د تصویب صلاحیت نه لري او یا ځینې نور مصوبې دي چې هغه د اساسي قانون له مخې نه هغه باید د دواړو جرګو د بحث لاندې او د تصویب لاندې تیری سي. بیا مشتانو جرګه هم په یوازې ځان ته نسي کولی. د حل لاره دا ده چې زر تر زره د انتخاباتو تاریخ اعلان شي او انتخابات زر وشي چې موږ له دغه حقوقي تشې نه باید ووځو.
له دې وړاندې ملګرو ملتونو او د ملي شورا دواړو جرګو له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه او وټاکي. د چارو کارپوهان د ولسي جرګې د انتخاباتو پروژه ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي چې که دا کار ونه شي نو افغان حکومت به په ملي او نړیواله کچه خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دا افغانستان د سولې علي شوراوی د سولې دویم دور خبرې به د همدې میلادي میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې شورا بیان شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې تر اوسه پورې د خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. صفي الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسله ته ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یوه ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دا وي چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمایندګي وکړي او زمنګ د طرفه چې کوم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکم او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي د ټولو مسائلو باندې بحث وشي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې علي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبرې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. د پاکستاني چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داوود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ و راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
د دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا پاکستانی چارواکي د افغانستان د سولې په اړه وایي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکو هر ډول معاهدو ضمانت وکړي. دا څرګندونې د پاکستان یو جګپوړي حکومتي چارواکي د پاکستان رسنیو ته کړې دي. له پېښوره پرې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ راکوي.
پاکستان او چین د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د سولې د هر ډول ممکن معاهدې ضمانت ورکولو ته چمتووالی ښودلی. د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د دواړو افغان خواوو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د دوی د موافقې د اجرا کېدو ضمانت ورکړي. دغه پاکستانی چارواکي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د رواني میاشت په اوومه نیټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د پاکستان، امریکا او چین د استازو په شتون کې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ سره ولیده. په دغه لیدنه کې دواړه لوري پر دې سلا شول چې د سولې د خبرو اترو دا لړۍ به جاري ساتي او په نږدې راتلونکي کې به یو ځل بیا سره ګوري. د پاکستان دغه جګپوړي چارواکي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته همداراز ویلي پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د خبرو زمینه برابروي، خو که چیرې دا خبرې پر مخ تګ وکړي او ټولې خواوې موافقې ته ورسیږي، نو بیا به پاکستان په دې کې هیڅ ستونزه ونه لري چې د سولې د خبرو د زمینه برابرونکي ورخوا رول هم ولوبوي. موږ ان لیواله یو چې د سولې د هر راز موافقې تضمین وکړو. دغه پاکستانی چارواکي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د افغانستان د سولې علي شورا له طالبانو سره د مری د مذاکراتو د لړۍ په دوام په راتلونکي کې د لیدنو کتنو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی. په امریکې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ لیدنو کې پریکړه شوې وه چې له کوچني اختره وروسته به دواړه خواوې یو ځل بیا سره وویني، خو تر دې دمه لا د خبرو نیټه او ځای نه دی اعلان شوي. داسې ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو استازي به د خبرو په راتلونکي پړاو کې په افغانستان کې دور بند پر موضوع بحث وکړي او یو نتیجې ته به د رسېدو هڅه وکړي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو او قربتوب له امله پاکستان ستایلی او د دې خبرو د جاري ساتلو هیله یې څرګنده کړې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې یو جګپوړي امریکایي چارواکي ټوني بلینکن په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نه سلاکار طارق فاطمی سره په لیدنه کې همداراز له افغانستان او هندوستان سره د دې هیواد د اړیکو د پراختیا هرکلی کړی او د سیمې د امن لپاره مهم ګام بللی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې یو شمېر نورو هیوادونو هم په امریکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی او د دې لړۍ د جاري ساتلو هیله یې څرګنده کړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دفاع کړې وه او په خپل اخترس پیغام کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات ضروري بللي وه.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې د ملي امنیت ځواکونو د ځنګړو عملیاتو په لړ کې دوه ماشومان او یو ځوان د برمتنیونکو یا یرغملنیونکو له منګولو خوشي کړي دي. دا چې دا کسان څنګه خوشي شوي او د برمتنیونکو سره د میاشتو تیرولو څه کیسې لري، نجیب الله خیلی په اړه رپورټ لري.
د خوست د والی ویاند مبارز محمد زدران خپلو کورنیو او خپلوانو ته د برمته کوونکو څخه د ژغورل شویو دوه ماشومانو او یو تنځوان د سپارلو پر مهال آزادۍ راډیو ته وویل چې د فرهاد او بلال په نوم دوه ورونه چې نږدې یوه میاشت وړاندې له ښوونځي څخه کور ته د تګ پر مهال د نامعلومو کسانو لخوا اختطاف یا برمته شوي ول، د چهارشنبې په شپه د ملي امنیت د سرتیرو په عملیاتو کې خوشې شول.
خوشبختانه بېګا شپه د خوست ملي امنیت بیداره زړور او ویښ ځواکونه په دې وتوانېدل چې دواړه ورونه زده کوونکي د خپلو خاصو عملیاتو په ترڅ کې د دغو بېرحمه اختطافیانو له منګولو څخه روغ رمټ وژغوري.
مبارز محمد زدران وړاندې ویل چې اختطاف کوونکو د درې واړو کسانو له کورنیو څخه د پیسو د ترلاسه کولو غوښتنې درلودې چې هغوی په خپل هدف کې بریالي نه شول. د اختطاف کوونکو له منګولو ژغورل شوي ماشوم یولس کلن فرهاد ویل چې دوی داسو کسانو سره په قید کې وو چې شپه ورځ به یې نشې کولې.
د دوی پنځه ویشت ورځې په سترګو نه دللې. جمعې ما په خپل ارده ومینځلې، چای نه رکول، خل سول دی د کړو نه ربي دی په خپل چار سا پین د تریاک دوال ان شپې نیمې چې څه مال به خواښه شوه موږ برجي کولو، یا په دولس بجې یا په دو بجې چار مال به خواښه شوه موږ برجي کولو. دغه ګیزنې دی خښولو، یا چې پیسې خورکوي ساس یا نه رګډیدل دی
د دواړو اختطاف شوي ماشومانو تره حاجي کریم ویل چې دوی ځکه اختطاف کوونکو یا برمته کوونکو ته پیسې نه ورکولې چې د دوی په پیسو سره سړي تښتوونکي نور هم تقویه کېدل.
په دا اووه ویشت ورځو کې لازه یا موږ ته لینونه یې بستا کړل چې تاسو موږ ته پیسې روکئ، یو وارې به یو سل پنځوس لکه وخت، بیا به سل لکه وخت، بیا به پنځوس لکه وخت، بیا به دېرش لکه وخت. په زمر کې دې ته مې جواب ورکړو چې ما دی په هغه ذات کسان چې اسمنونه مځکې پیدا دي او زه یوه پیسه اختطاف ګرو ته زه نه ورکوم. دا به هم د الله سره ما خیانت وي، هم به د خلکو د مظلومو سره خیانت وي.
یو بل ځوان هم چې فیض الرحمن نومېده او د نیک محمد زوی و، په قوم زتران او د ګربز ولسوالۍ د اکا کلي اوسېدونکی و. د اختر په دویمه ورځ د ځینو خلکو لخوا اختطاف شو. کله چې اختطاف کوونکي ونه توانېدل چې د فیض الرحمن له کورنۍ پیسې ترلاسه کړي، نو د دې لپاره چې دوی پټ پاتې شي موټر کې ورته مقناطیسي بم ځای پر ځای کړی و. غوښتل دا ځوان په چاودنه کې ووژني، خو په چاودنه کې دا ځوان بچ شو. په خپله څلور تنه اختطاف کوونکي ټپیان شول چې د امنیتي ادارو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوي دي. یاد کس هم د ملي امنیت د ځایي ادارې د چارواکو لخوا خپلې کورنۍ ته وسپارل شو او د نیول شوو کسانو قضیه تر څېړنې لاندې ده.
بلخه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر ماشومانو د جنسي تیریو د ډیریدو لامل اندېښنه کوي. د دې کمیسون ویان وایي که د ستونزې تجدید پاملرنه ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ له رفیع الله بایدار سره مرکه کړې او په سر کې د ماشومانو د جنسي تیری په اړه د دغه کمیسون د اندېښنې پوښتنه ترې کړې.
زه فکر کوم چې ماشومان په مجموع کې په افغانستان کې یو د هغه سپجیر او خللمنونکي اقشارو نه دی چې ډېر توجه د دې د حقونو د تعصباتو لپاره نه دي شي. سره د دې چې دغه سوالوسو کالو کې ځینې خاص قوانین د هغوی د حقونو د تعصباتو لپاره ایجاد شوي دي، لکه د اطفالو لپاره د عدالت یو نظام یو عدانه جوړه شوې ده یا نور چې اطفال نه باید په منازعه کې او په نظامي فعالیتونو کې د استفادې وړ وي پروسه کال داسې یو قانون هغه شو تشریف شو تاسو مله په مجموع کښې د ټولو قانونو حالت همدغسې دی او دغه قانون په خاصه توګه باندې چې کوچنیان ډېر د احترام وړ نه دي او د اصلي پذیر لایي او نور وړه وړه ګروپونه په دې اطفالو کښې همشتره لکه هغه اطفال چې په دوس وړ ګرځي هغه اطفال چې متاد دي هغه اطفال چې مایوس دي هغه اطفال چې د مند سره په زندانونو کښې اوسېږي هغه اطفال چې په شاپونو ورکشاپونو کښې په درندو کارونو کښې اخته دي ددا ماشومان دي همدغسې نور ډېر درې ویشت تنوع د اصلي پذیرې دي او که دې ته تعدي ونه شي دا غیر مستقیم ګواښ نه ځي مستقیم ګواښ ته او دا به یو غټ بشري ناورین وي.
ښاغلی بیدار صاحب، پر ماشومانو د جنسي تیری د ډېرېدو علت څه دی؟
څو علتونه دي. یو د عدم پوهاوی نه پوهاوی دی د اسلامي تعلیماتو نه او د نافظه قوانینو نه او هغه محدود قواعد چې افغانستان د نړیوال امضا کړي دي د اطفالو د حقونو د تحفظاتو په خاطر باندې د دې نه دغه نه پوهاوی هم د اطفالو د تجاوز زیاتوالي سبب ګرځي. دویم هغه مصاحبین او عاملان چې د تاوتریخوالی کېږي د کوچنیانو په وړاندې د هغوی نه نیول او عدالت ته نه پېش کول، یعنې د هغوی نه نیول په دې انداز کښې دي چې یو نوه همبستګي او یو نوه یا تنظیمي یا د ټوپک ته پناه وړل یا د ټوپک د عنصر په توګه باندې ځان دفاع کول څه رقم چې کېدی شي په اصطلاح د دغې مسلې نه او د دې قانون نه فرار وکړي دغه مسله هم شته دی.
د دا جنسي تیریو عاملین ولې نه مجازات کېږي، علت یې څه دی؟
زه فکر کوم په مجموع کښې د اطفالو باندې تېری او د کوچنیانو باندې تېری یو عادي مسله ګرځېدلې ده په دې افغانستان کښې او ډېر د احترام وړ نه دي اطفال، دا یو علت دی. چې دویم هغه ارګانونه چې موظف دي په دې باندې خپل عذر ښیي چې دغه عامل او مسبب دی د نامنیو د وجې نه داسې یو منطقې ته اوس فرار کړی ده ګویه چې اوس مونږ هلته حاکمیت نه شته چې دا مونږ
دوستانو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون یو تن غړی رفیع الله بیدار چې تاسو ورسره د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ستاسو یو دوه اسمسونه راخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولي دي.
آصف له هلمند نه وایي، د جنګ له اړخونو نه هیله کوم چې د ملکي خلکو سره نیک چلند غوره کړي او د هغوی حقونه او اړتیاوې په پام کې ونیسي. ضیاءالدین ضیا له بدخشان نه وایي، پرله پسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ولسوالیو سقوط ښیي چې حکومت د مخالفینو سره د مبارزې توان نه لري، نو ښه ده چې د سولې لاره غوره کړي. خو یو بل اورېدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی د نامعلوم ځایه په پیغام کې ویلي، د سولې خبرې د طالبانو سره د وخت ضایع کېدل دي، د هغوی پر ځای دې د پاکستان سره خبرې وشي او ښه دا ده چې دا کار هغه کسان وکړي چې دا مهال په پارلمان کې دي، پخواني جهادي قمندانان دي، ځکه یو وخت دوی هم د ده په وینا د پاکستان سره همکاري لرله. یو بل اوریدونکي د نورستان نه قاري محمد مدني په راستولي پیغام کې ویلي دي چې خارجیان به له افغانستان نه ووزي او د طالبانو لپاره نور کوم جواز د جګړې نه پاتې کېږي. دوستانو د ازادۍ راډیو دا په برتانیا کې د قرآن پاک تر ټولو لرغونې پاڼې موندل شوي چې ویل کېږي د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوي دي. له فریبا ظاهر نه یې په اړه تفصیل اورو.
په بریتانیا کې د قرآن کریم دغه موندل سوي پاڼې 1300 کلونه پخوانۍ ښودل سوي دي. دغه مخطوطې یا د قرآن پاڼې د برمنګام په یوه کتابخانه کې موندل سوي. بی بی سی نن په یوه راپور کې ویلي چې دا د قرآن کریم د هغې نسخې برخې دي چې په 1920 کلونو کې له عراق څخه بریتانیا ته وړل سوي دي، خو نږدې یوه پیړۍ د هغه قدامت ته د چا نه و پام سوی. د راډیو کاربون ازموینې ښیي چې د قرآن کریم دغه برخې د 1568 او 1545 کلونو ترمنځ د وزې یا د میږو پر پوستکي لیکل سوي دي. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسر ډیوید توماس وایي، دغه مخطوطې چې اوس موندل سوي موږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغو وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښې کړی و. دی زیاتوي هغه کس چې دا مخطوطې لیکلې شایي حضرت محمد ښه پېژانده، هغه به شایي پیغمبر پخپله لیدلی وي او د هغه ویناوې به یې اورېدلې وي. نوموړی دا هم وایي چې د قرآن دغه آیتونه کټ مټ هغسې دي چې نن په نړۍ کې دي. په دې سره لیدل کېږي چې په قرآن کې تحریف نه دی سوی، بلکې د قرآن له نزول راهیسې تر اوسه یو شان پاتې سوی دی. دا متن په حجازي خط لیکل سوی چې په لومړي سر کې به عربي متنونه پرې لیکل کېدل. دا پاڼې د دکتورای و محصل په ناڅاپي توګه موندلې دي. دغه پاڼې د منځني ختیځ په اړه د هغو څه باندې 3000 وثیقو او مخطوطو یوه برخه ده چې په شلمه پیړۍ کې د عراق موسل ښار ته څیرمه زیږیدلې کلداني پادری الفونس منګنا راغونډې کړې دي.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوي. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بل خبري مجله لا پاتې ده. د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ په استودیو کې ده. ستار فروغ ستړي مشي.
تشکر آقای ان، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در گزارش هایی که در این 30 دقیقه گرد آورده ایم میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نمایشی نخواهد بود و یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. عمله انتحاری در فاریاب 19 کشته و 39 زخمی بر جا گذاشت. ریاست اجرایی افغانستان میگوید تا زمانی که نظام انتخاباتی کشور اصلاح نگردد هیچ گونه تاریخی برای انتخابات آینده تعیین نخواهد شد. و محکمه عالی پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را به آلت تعلیق درآورد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. در حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در ولسوالی المار ولایت فاریاب 19 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. دکتر عبدالعلیم رئیس ستامه فاریاب برادی آزادی گفت در میان کشته شدگان دو سرباز اردو، دو سرباز امنیت، یک پلیس و متبقی افراد ملکی شاملند. این حمله پیش از چاشت امروز در چوک بازار المار رخ داد. گفته می شود که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری هم به هدف بررسی اوضاع امنیتی وارد این ولایت شده است. تا حالا مسئولیت این حمله را فرد یا گروه بر عهده نگرفته و همچنان روشن نیست که هدف این حمله کی بوده. ریاست اجرایی افغانستان میگوید تا زمانی که نظام انتخاباتی کشور اصلاح نگردد هیچ گونه تاریخی برای انتخابات آینده تعیین نخواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون این هم مشخص نیست که اصلاح سیستم انتخاباتی کشور چی مدت زمان را در بر خواهد گرفت.
پیشت به برگزاری انتخابات آینده ولسوالی جرگه و شوراهای ولسوالی اصلاح نظام انتخاباتی است. پیش از او حکومت هیچ کار کرده نمیتونه که او به انتخابات کمک کنه یا هم بر اساس او زمان برگزاری انتخابات آینده تعیین شود.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی امروز رسما به کارش آغاز کرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید دور دوم مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان در اواخر ماه جولای رسما برگزار خواهد شد. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا امروز در کابل هرچند در مورد محل دقیق این گفتگوها چیزی نگفت اما افزود که دولت چین برای میزبانی دور دوم گفتگوهای صلح اظهار آمادگی کرده است.
من کوشش داکو چه اعتماد سازی من سرشی.
او میگوید ما کوشش میکنیم تا فضای اعتماد به میان آید، اختلاف به میان نیاید. کنفرانس دوم برگزار میشود، امکان دارد در اواخر ماه جولای دایر شود. شهزاده شاهد میگوید هیئت اعزامی حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات صلح با طالبان روی آتش بس، ایجاد فضای اعتماد، اختلافات موجود میان دو طرف و موضوعات مختلف بحث و گفتگو خواهند کرد. حال هم چند خبر از منطقه و جهان. محکمه عالی پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را به آلت تعلیق درآورد. آسیا بی بی در سال 2009 میلادی به جرم اهانت به اسلام محکوم به مرگ شد. وکیل مدافع آسیا بی بی میگوید محکمه به زودی درخواست تجدید نظر حکم اعدام را مورد غور قرار خواهد داد. آسیا بی بی که مادر 5 فرزند است، انگام مشاجره لفظی با یک زن دیگر به اهانت به اسلام متهم شده بود و یک محکمه در اکتبر 2014 میلادی حکم اعدام این زن مسیحی را صادر کرد. شبه نظامیان کرد مسئولیت کشتن دو افسر پلیس ترکیه را به عهده گرفتند. اجساد دو پلیس ترکی که به ضرب گلوله کشته شده بودند امروز در شهر جنوب شرقی جیلان پنار در نزدیک سرحد با سوریه یافت شد. شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان گفتند افسران پلیس را در واکنش به حمله مرگباری که دو روز پیش در شهر سورج در نزدیک سرحد سوریه رخ داد کشتند. با گفته ای آنها افسران پلیس با گروه تندرو دولت اسلامی همکاری کردند. وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقامات بلند رتبه این کشور امروز وارد شهر جده شد. سفر اشتون کارتر به عربستان سعودی بخش از سفر وی به کشورهای متحد آمریکا برای اطمینان دادن در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. وزیر دفاع آمریکا دیروز در بازدیدش از اسرائیل گفت کشورش در مهار ساختن نفوذ ایران در کشورهای همجوار اسرائیل کمک خواهد کرد. اسرائیل و کشورهای سنی این منطقه به این باورند که توافقنامه هسته‌ای ایران را که به گفته آنها در عراق، سوریه، لبنان و یمن دخالت می کند دست باز خواهد داد. و خبر اخیر این که سه حزب طرفدار اروپا در مولدوا توافق کردند که با ایجاد یک ائتلاف کشورشان را به سوی پیوستن با اتحادیه اروپا سوق دهند. احزاب دموکرات، لیبرال دموکرات و لیبرال مولدوا امروز اعلان کردند که آنها برای ایجاد یک ائتلاف به توافق رسیدند. رهبر حزب لیبرال این توافق را یک نشانه خوب برای مولدوا و شرکای اروپاییشان خوانده است. قرار است در یک نشست این عذاب روی تقسیم کرسی‌های پارلمان و سایر پست‌های سیاسی بحث و گفتگو کنند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه عصر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در جریان کمتر از نیم ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نمایشی نخواهد بود.
کار یک کمیسیون یک کار نمایشی نیست، یک کار یک وعده نیست. وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد.
این کمیسیون امروز کارش را آغاز کرد. ولسی جرگه افغانستان سخنان رئیس مشاوران جرگه را مبنی بر غیر قانونی خواندن ادامه کار ولسی جرگه نظر شخصی و می داند.
دا دی مسلمی صاحب شخصی نظر ده زکل تا مربوطه مرجی است ده دا
یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آنچه افزایش تجاوز جنسی بر اطفال می خواند ابراز نگرانی می نماید.
چون اطفال مورد احترام نیستند، کسایی که تجاوز هم می کنند مورد تعقیب عدلی دقیق قرار نمی گیرند.
و در گزارش های مربوط به منطقه و جهان داریم که قرار است ظرف چند هفته آینده وزیر خارجه آمریکا از کشورهای خلیج بازدید کند. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. سرانجام پس از انتظار و یک سلسله جنجال ها کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان امروز رسما به کارش آغاز کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز امیدواری میکند که این کمیسیون بتواند کارهایش را به درستی انجام دهد تا انتخابات آینده در کشور به گونه سراسری و شفاف برگزار شود. در همین حال شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعهد سپرد که وظایف خود را به هدف آوردن اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی به طور اساسی و مستقلانه انجام می دهند. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش می دهد.
سرانجام پس از گذشت ده ماه از شکلگیری حکومت وحدت ملی و تعهد رهبران این حکومت برای آوردن اصلاح در نظام انتخابات، روز چهارشنبه کمیسیون به این هدف به کارش آغاز کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بتواند با انجام موفقانه کارهایش تهداب خوبی را برای انتخابات آینده در کشور فراهم کند. آقای عبدالله میگوید که اصلاح نظام انتخاباتی از نیازهای اساسی مردم افغانستان بوده و برای به موفقیت انجامیدن کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اراده سیاسی وجود دارد و جامعه بین المللی هم تعهد کرده که از این روند حمایت میکند.
تجربه 13-14 سال گذشته نشان داد که یکی از اولویت‌های اساسی مردم افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی است که قدم اولیش و قدم اساسیش امروز با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برداشته شد. کار این کمیسیون یک کار نمایشی نیست، یک کار یک وعده نیست. وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد، یک تعهد بسیار بزرگ ملی است.
در نشستی که در ریاست اجرایه به هدف آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برگزار شده بود، شاه سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون تعهد کرد که تلاش خواهند ورزید تا وظایفشان را به درستی انجام دهند.
کوشش خواهد کردیم که با سرعت لازم و دقت لازم وظیفه خود را انجام دهیم. باور ما این است که این کمیسیون به خاطر کدام شخص و یا کدام گروه و یا کدام کمیسیون دیگری کار نمی کند، بلکه این کمیسیون به خاطر آوردن اصلاحات لازمی و ضروری در سیستم انتخابات افغانستان، به خاطر اینکه انتخابات های بعدی در کشور بدون حل و عقش و بدون جنجال و بدون سر و صداهایی که در گذشته بوده داشت.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مجموعا 13 عضو دارد که شاه سلطان عاکفی به عنوان رئیس و صدیق الله توحیدی به صفت معاون آن فعالیت می کنند. همچنان علی امیری، عبدالقادر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکر، صبرینا ثاقب، گل احمد مددزی، عزیز الله رفیعی، عبدالمجید غنیزاده، تادامیچی یموتو نماینده سازمان ملل به صفت اعضای این کمیسیون کار میکنند. اما نقش نمایندگی و نمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در این کمیسیون مشورتی بوده و حق رأی دادن را ندارد.
شنیدید که سرانجام پس از انتظار و یک سلسله جنجال ها کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان رسما امروز به کارش آغاز نمود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ولسی جرگه افغانستان سخنان رئیس مشران و جرگه مبنی بر غیر قانونی خواندن ادامه کار ولسی جرگه را نظر شخصی او میخواند. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران و جرگه افغانستان به روز سه‌شنبه در اجلاس عمومی این جرگه گفت که پس از این فیصله های ولسی جرگه را تحویل نخواهند گرفت. آگاهان مسائل حقوقی تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه را یک خلای ایجاد شده حقوقی خوانده و میگویند فیصله های ولسی جرگه از نظر قانون اساسی پس از این مشروعیت ندارد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر رئیس مشران و جرگه را به بیخبری و از قانون ارتباط می دهد. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران و جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه اعلام کرد که پس از این فیصله های ولسی جرگه نزد آنان جایگاه قانونی ندارد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران این اظهارات را بی اساس خوانده و روی ادامه کار این جرگه مطابق با قانون تاکید کرد.
شخصی نظر ده زکلت مربوطه مرجع است ده
این بیان نظر شخصی مسلمیار صاحب است، زیرا مراجع مربوط وجود دارند و این مسئله با مسلمیار صاحب ارتباط ندارد. ولسی جرگه به کارش ادامه میدهد. قانون اساسی وجود دارد و توقع من این است که نباید چنین حرف میان دو مجلس صورت گیرد، اما باید اول مسلمیار صاحب خود را از قانون آگاه سازد و سپس در مورد خانه ملت تصمیم بگیرد.
مشران جرگه افغانستان در حال ادامه کار ولسی جرگه را خلاف قانون می داند که رئیس جمهور غنی در اخیر ماه جوزا کار ولسی جرگه را تا اعلام نتایج انتخابات این جرگه تمدید کرد. سازمان ملل متحد قبل از این از حکومت افغانستان خواست تا تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص بسازد، اما مشکلات تکنیکی، مالی و امنیتی از دلایل تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه خوانده شده است. اما پرسش اینجاست که فیصله مشران جرگه افغانستان مبنی بر نامشروع خواندن ولسی جرگه اساس قانونی دارد؟ حجمل حتمن یکی از آگاهان مسائل حقوقی تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه را یک خلای ایجاد شده حقوقی خوانده و میگوید که فیصله های ولسی جرگه از نظر قانون اساسی مشروعیت ندارد. آقای حتمن هم روی مشخص شدن هرچی زودتر تاریخ برگزاری انتخابات تاکید کرد.
دوره کاری ولسی جرگه مطابق قانون اساسی به پایان رسیده، با او خاطر است که هیچ نوع فیصله و تصمیمی که از طرف ولسی جرگه اتخاذ میشه از نظر قانون اساسی مشروعیت نداره. وقتی که از آدرس مشان جرگه این موضوع مطرح میشه، من فکر میکنم که اونا درست میگن. برای حل میست که تاریخ انتخابات زود اعلان شوه و انتخابات شوه تا نظام افغانستان و قوه مقننه افغانستان از این خلای حقوقی بیرون بیه و قانون اساسی افغانستان تطبیق شوه.
آگاهان امور روی مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات تاکید کرده، میگویند اگر حکومت هرچی زودتر این تاریخ را معین نسازد، به سطح ملی و بین المللی اعتبارش را از دست خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:45 شام به وقت کابل شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، اما سخنگوی این شورا امروز به خبرنگاران در کابل گفت که تا هنوز محل برگزاری این گفتگوها مشخص نشده است. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که تاریخ مذاکرات صلح و محل برگزاری آن مهم نبوده، بلکه نتایج آن برای مردم افغانستان با ارزش است. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که در مرحله دوم مذاکرات صلح تعداد نماینده های دو طرف افزایش یافته و هر دو جانب به آتش بس در این کشور به توافق برسند. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، اما گفت که محل آن تا هنوز مشخص نشده است. آقای شاهد میگوید برای حکومت افغانستان و شورای عالی صلح مهم این است که یک اجماع ملی در خصوص صلح به میان آید و طالبان نیز متحدانه در مذاکرات صلح اشتراک کنند.
مهمه به موږ د پاردای چې طالبان هم په وحدت سره
برای ما این مهم است که نماینده های طالبان به گونه متحدانه از آنان نمایندگی کنند و هیئت که از سوی ما اشتراک می کند نیز نمایندگی از دولت و مردم افغانستان بکند. ما باید برای صلح یک اجماع و وفاق ملی داشته باشیم و با نماینده های طالبان در رابطه با آتش بس و تمامی مسائل اختلافی بحث صورت گیرد.
در طول مسائل باندې بحث وکړو.
با گفته شهزاده شاهد ممکن در دور دوم گفتگوهای صلح نماینده های زنان و شورای عالی صلح نیز اشتراک کنند. دور اول گفتگوهای رسمی صلح میان هیئت حکومت افغانستان و نماینده های طالبان مسلح حدود دو هفته پیش در منطقه تفریحی مری در نزدیکی اسلام آباد انجام شد. نماینده های امریکا و چین نیز در این گفتگوها به حیث ناظر شرکت کرده بودند. در این حال یک مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامش به روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است که دور دوم مذاکرات صلح در چین برگزار می شود. این مقام پاکستانی همچنان گفته است که چین و پاکستان تأمین صلح در افغانستان را تضمین می کنند. از سوی هم حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی تاریخ و محل برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح را مهم نمی داند، اما تاکید می کند که هر دو جانب باید به یک آتش بس به توافق برسند.
کی در این مذاکرات شامل باشد، در کجا صورت بگیره و با کدام تاریخ صورت بگیره، سر از این مسائل مردم بسیار بی‌باور هستند. آتش بس در قدم اول بسیار مهم است، اما در قدم دوم این که با کدام شرایط طالب ها حاضر میشن که امر دولت شریک میشن.
اعضای هیئت اشتراک کننده حکومت افغانستان پس از انجام دور اول مذاکرات رسمی صلح گفتند که در مرحله دوم این گفتگوها هر دو طرف فهرست خواستهایشان را مطرح خواهند کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام های افغان می گویند که در یک حمله انتحاری امروز در بازار مزدحم ولسوالی المار ولایت فاریاب حدود 20 تن کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این مقام ها زنان و اطفال شامل قربانیان این رویداد هستند. تا حال مسئولیت این حمله را کس و یا گروه به دوش نگرفته است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
فاریاب خونین، غمگین و وحشت زده شده است. شفاخانه ها نیز گنجایش بیشتر از مجروحین را ندارد. مسئولان میگویند آمار تلفات حمله انتحاری در مرکز ولسوالی المار فاریاب به 52 کشته و زخمی رسیده است. با گفته دکتر عبدالعلی حلیم رئیس صحت عامه فاریاب، 19 جسد و 33 زخمی از این رویداد به شفاخانه مرکزی فاریاب و کلینیک المار انتقال گردیده است. در همین حال محمد رضا رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بلخ که از محل حادثه خبر می‌دهد می‌گوید در بین قربانیان دو سرباز اردوی ملی، دو سرباز امنیت ملی، یک پلیس و متباقی همه افراد ملکی هستند که در مرکز این ولسوالی مصروف دکانداری و دست فروشی بودند. آقای رضایی گفت
اگرچه لحظات پیش از اینکه انتحاری شدن بگیرن قطار اونی ویدازیش گذاشت پس طرف بازانگردان آقلردان میرن خرد جبران بلکیستان.
مقامات محلی فاریاب به این باورند که طالبان در مقابل نبردهای اخیر نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی المار خود را ضعیف احساس کرده دست به این حمله زدند، اما تا هنوز منابع محلی و مرکزی طالبان در مورد این حمله چیزی نگفتند. شاهدان عینی این رویداد میگویند این حادثه در مقابل ترکار فروشی‌ها در چهارراهی مرکز ولسوالی المار زمانی صورت گرفت که شماری از سربازان برگشته از جنگ در مرکز بازار ولسوالی جمع شده بودند که انفجار رخ داد. از سوی هم مسئولان امنیتی المار میگویند که تعداد تلفات رویداد بیش از این آمار است و اکثر خانواده ها اجسادشان را مستقیما به خانه هایشان انتقال دادند و برخی زخمیان را نیز به طرف مزار شریف بردند.
شنیدید که در یک حمله انتحاری در ولسوالی المار ولایت فاریاب امروز ده تن کشته و زخمی شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این حال عبدالرشید دوستم میگوید که به هدایت رئیس جمهور افغانستان به صفحات شمال آمده و تا زمانی که فاریاب و دیگر بخشای شمال از موجودیت مخالفان مسلح دولت تصفیه نشوند به کابل بر نخواهد گشت. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان این سخن را در ولایت جوزجان گفت. باز هم عالم رحمانیار گزارش می دهد.
جنرال دوستم 270 تن از منصوبین نیروهای امنیتی را مورد تقدیر و مکافات نقدی قرار داد و در جریان صحبتهایش گفت
باز روی درست صاحب رئیس امنیت و اندرابی صاحب روی نشست در شورای امنیت گزارش بدید. سر جنرال دوستم از سی نظر به هدایت رئیس جمهور بیاید وظیفه اصلیشم بازدید از جبهات و از مردم فاریاب باشد.
جنرال دوستم این موضوع را در حالی بیان کرد که در این اواخر تبلیغاتی از سوی برخی حلقات داخل و خارج حکومت مبنی بر ملیشه سازی در رسانه‌ها پخش شده بود و آن را به شدت رد کرده تاکید کرد که وی مخالف ملیشه سازی بوده، اما از نیروهای خود جوش مردمی ضد طالبان و داعش حمایت میکند.
تصمیم گرفته عملی نکردن رفتنی جنرال دوستم نیست.
نزدیکان جنرال دوستم میگویند که سفر دوستم به ولایت فاریاب جزء پروگرام های کاری معاون اول ریاست جمهوری می باشد و این موضوع در اولویت برنامه کاریش قرار دارد. در همین حال معاون ریاست عمومی امنیت ملی و یک هیئت از وزارت دفاع نیز وارد شهر شبرغان شده قصد سفر به فاریاب را دارند، اما مسئولان در مورد زمان این سفر چیزی نگفته ولی تاکید کردند که این سفر به زودترین فرصت عملی می گردد. این در حالی است که عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ نیز به خاطر ناامنی های ولایت بلخ و بخش های شمال لباس نظامی پوشیده بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آنچه افزایش تجاوز جنسی بالای اطفال در این کشور میخواند ابراز نگرانی میکند. این کمیسیون میخواهد که برای جلوگیری از آن باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. لیزا حیدری در کابل با رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که بر اساس معلومات این کمیسیون تجاوز جنسی بالای اطفال در چه سطح قرار دارد؟
به حیث گرایش میتونیم که بگوییم که واقعا در این ماهای آخر تجاوز بالای اطفال به شکل مشاهدهش که در سنین خرد و طفولیت تجاوزات صورت میگیرد موجود هستند، ولی اطفال در مجموع من حیث یک کشور از تیپ‌پذیر در افغانستان خیلی در معرض خطر هستند. شما ببینید که از تیپ‌پذیری های خیلی متفاوت و گروپ های متفاوتی از تیپ‌پذیری اطفال موجود هستند که یکی از او هم اطفال که بالاشان تجاوز صورت میگیرد. مهم است که من حیث گرایش اشکال مشدده و شدیدی اطفال که در سنین خرد بالاشان تجاوز صورت گرفته و یا در مجموع در معرض خطر هستند به این حالت اگر توجه نشوند میشه که دیگه هم ویوزت خراب شوند. این گرایش ما حس میکنیم.
آقای بیدار، به نظر شما علل و عوامل افزایش تجاوزات جنسی بر اطفال در افغانستان چی میتونه باشه؟
عدم تطبیق قانون یکی از علتهایی هستند که یکسان و برای کسایی که مسببین و عاملان قضای خشونت علیه اطفال هستند تطبیق نمیشه و هر جای چون اطفال مورد احترام نیستن، کسایی که تجاوز هم میکنن مورد تعقیب عدلی دقیق قرار نمیگیرن، گرفتاری افراد صورت نمیگیرن چون که اطفال مورد تجاوز قرار گرفتن و خب یک مسئله بافتاده فکر میشن و به سطح عنوان عدالت انحراف میشه و منحرف میشه. همچنان اداراتی که باید حقوق اطفال تحفظ بکنه و به حراست بگیره در تمام ولایات افغانستان موجود نیستن. نمیدونم محاکمه که وسان والیایی که در حقوق اطفال باید کار بکنن در بخش از ولایات موجود نیستن.
چرا عاملین تجاوزات جنسی بر اطفال به نظرتان مجازات نمیشن؟
یکی در مجموع تجاوز علی اطفال و در مجموع مسائل اطفال که پیدا میشن یک مسئله دورافتاده و پافتاده فکر میشن چون اطفال مورد احترام نبودن در طول تاریخ، یک مسئله عادی پنداشته میشه. دوم کسایی که به عدالت پیش هم شده گرفتاری همی افراد صورت نمیگیره و این افرادی که تجاوز میکنن و یا ناملایمات به اطفال رخ میتن فرار میکنن، پناهگاه خوبی دارن به تفنگدارا و که در محل موجود هستن و اثر عدم امنیتی که افزایش پرداخته.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. در لحظات پایانی این مجله خبری ما قرار داریم. انتظار می رود ظرف چند هفته آینده وزیر خارجه امریکا از کشورهای خلیج بازدید کند. جان کری در جریان این مسافرت به کشورهای خلیج اطمینان خواهد داد که برای جلوگیری از توسعه نفوذ ایران در این منطقه با آنها مشترکاً کار خواهد کرد. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که بخشای آن را از آرش همایون بشنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان چند هفته آینده به شهر دوحه مرکز قطر خواهد رفت تا در آنجا با مقامات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ملاقات کند. روزنامه شرق الاوسط که به زبان عربی نشر می شود از قول جان کری می نویسد که گفته است وی به کشورهای خلیج اطمینان خواهد داد که ایالات متحده آمریکا در زمینه جلوگیری از توسعه نفوذ ایران در این منطقه با آنها کار خواهد کرد. گرچه کشورهای عربی خلیج از توافقنامه‌ای که بین قدرت‌های بزرگ جهان و ایران در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور اخیراً در ویانا حاصل شد استقبال کردند، اما کشورهای خلیج بر ایران اتهام وارد می‌کنند که برای توسعه نفوذش در این منطقه تلاش کرده و در منازعات جاری در جهان عرب مداخله می کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در آغاز هفته جاری گفت پالیسی ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج با پالیسی ایران 180 درجه مغایرت دارد و ایران به حمایت از متحدانش در این منطقه ادامه خواهد داد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که در جریان مسافرتش به رهبران عرب قناعت خواهد داد که توافقنامه اتمی با ایران به نفع آنهاست. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی به نظامیان آمریکایی در ایالت پنسیلوانیا اظهار داشت که دیپلماسی جدی با ایران از جنگ غیر ضروری جلوگیری می کند که آمریکا قیمت آن را خواهد پرداخت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا توافقنامه با ایران را انتخاب بین دیپلماسی و جنگ خوانده، با اشاره به کسانی که از توافقنامه اخیر با ایران مخالفت می کنند ابراز داشت. اینها همانهایی هستند که می گفتند جنگ عراق نیز صرف چند ماه محدود خواهد انجامید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
نسبت کمبودی وقت یک دو پیام شنونده های ما را به خانش می گیریم. عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته است در کمیسیون انتخابات اصلاحات لازم به میان آید، و حاجی محمد هاشم از هلمند نوشته است از دای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بی‌طرف نیستند. از همراهیتان تشکر. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه از رادیو آزادی برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام خوش داشته باشید.